یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. د ازادي رادیو پی یو استودیو ته شراغلاست. د غرمې دولس بجې سوې. زه ملالۍ بشیر دا پښتو خپرونه د شمشاد زدران په تخنیکي مرسته وړاندې کوم. یوه الوتکه چې ګمان کېږي د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم پکښې و او غوښتل یې په مزار شریف کې کښېني، په ترکمنستان کې کښېنستلې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په هلمند کې د نورو ناامنو سیمو د تصفیې پلان هم لري. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو.
سرکریتو مهم خبرونو سرلیکونه. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې به په نوې ډیلي کې د هند او افغانستان د ګډې ستراتیژیک شورا درېیمه غونډه جوړه شي. د امریکا حکومت تصدیق کړی چې ایران د 2015 کال اټومي موافقې سره سم عمل کړی دی. د روسیې په کامچاتکا ټاپو وزمه کې نن یوه سخته زلزله وشوه. چارواکي وایي یوه مشکوکه الوتکه چې ګمان کېږي د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم به پکې وه او غوښتل یې د مزار شریف په هوایي ډګر کینی په ترکمنستان کې ناسته ده. د حکومتي بې سرچینې د خپل نوم او هویت د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل افغان چارواکو ته په دې اړه چې دا مشکوکه الوتکه له ترکیې څخه مزار شریف ته روانه شوې وه خبر رسېدلی و. د ښاغلي دوستم د ملي جنبش سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بلخ د والي ویان منیر احمد فرهاد تایید کړي چې یوې الوتکې قصد درلود د بلخ په هوایي ډګر کې کښېني، خو د تخنیکي ستونزو له امله یې ناسته ونه شو کړی او لومړی ترکمنستان او له هغه ځایه ترکیې ته ولاړه. هغه زیاته کړه چې په دې الوتکه کې ترکانو چې د یوې پروژې د پرانستلو لپاره مزار شریف ته راتلل. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په نږدې راتلونکو کې به په نوې ډیلي کې د هند او افغانستان د ګډې ستراتیژیک شورا درېیمه غونډه جوړه شي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
که در راستش وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان گوری هند قرار داشت.
دیدی غونډه په راست که به افغانستان او د هند بهرنیو چارو وزیران و دوی به د استراتیژیک موافقه لیک په چوکاټ کې دوه اړخیزو همکاری او بحث او خبري وکړي. خغلی مستغنی زیاته کړه چې له دې وړاندې هم دوه ځلې دا ډول غونډې شوې دي. د هند او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ اړیکو د پیاوړتیا په ترڅ کې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ یو هوایي دهلیز هم پرانستل شوی دی. د افغانستان د ملي مشارکت ګوند له امنیتي ځواکونو وغوښتل چې په کابل ښار کې دی د تورو ښیښې لرونکو موټرو ښیښې پاکې کړي. د دغه ګوند مشر نجیب الله کابولي نن په کابل کې په یوه اعتراضي غونډه کې وویل چې په دې ډول موټرو کې د اختطاف، مخدره موادو او د تروریستانو د انتقال په ګډون بېلابېل جرمونه کېږي. ښاغلي کابولي ګواښ وکړ چې که حکومت په دوو اونیو کې دوی غوښتنې ونه مني نو به په مظاهرو لاس پورې کړي. د هرات ولایت په شینډن ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو په نښتو کې 15 مخالف وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د هرات ولي ویان جیلاني فرهاد نن په یو بیان کې وویل چې دا نښتې په تیرو 24 ساعتونو کې د شینډن په چشمه نومې سیمې کې شوي او په نتیجه کې 11 وسلوال مخالفین وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. بیان زیاتوي چې په دې نښتو کې 4 افغان سرتیري هم ټپیان شوي دي. د یو بل خبر له مخې د پکتیا امنیتي چارواکي وایي د ولایت په سیدکرم ولسوالۍ کې په یوه نښته کې 3 وسلوال طالبان وژل شوي. د پکتیا د امنیې قمندانۍ مطبوعاتي مسؤل سردار ولي تبسم نن ازادي راډیو ته وویل چې پیښه بېګا شپه شاوخوا 9 بجې د دې ولسوالۍ په چینو سیمه کې شوې ده. په دې پیښه کې 3 نور وسلوال طالبان ټپیان شوي دي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا حکومت تصدیق کړی ده چې ایران د 2015 میلادي کال اټومي موافقې سره سم عمل کړی او پر دې هېواد د بندیزونو د نرمولو بهیر به دوام وکړي. خو د ولسمشر ډونالډ ترامپ ادارې په عین حال کې ژمنه کړې چې د بالاستیک توغندیو د ازموینو او ځینو نورو مسایلو له کبله به پر دې هېواد بندیزونه دوام وکړي. وروسته له دې چې ډونالډ ترامپ د امریکا د ولسمشر په توګه کار پیل کړی، د دوهم ځل لپاره امریکایي چارواکو اعتراف کوي چې دې موافقې نتیجه ورکړې او د اټومي وسلو جوړولو لپاره د ایران مخه نیولې ده. خو له بلې خوا ولسمشر ټرمپ دا یوه غلطه معامله بللې او ویلي دي چې دا ډېره بده معامله به باطله کړي. د امریکا د عدلي وزارت پرون دوه ایرانیان د امریکا د دفاع وزارت د یوه قراردادي د کمپیوټر په هکولو او د حساسو سافټویرونو په غلا تورن کړل. ویل شوي دي چې په دې سافټویرونو کې د مرمیو او د توغندیو د سروکو د جوړولو په اړه حساس معلومات ساتل کېدل. د راپورونو له مخې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د سوریې په جنوب لویدیځ کې له اوربند سره چې د روسیه او متحدو ایالتونو په موافقه نافذ شوی مخالفت کړی دی. اسرائیل وایي دا اوربند به ایران ته دا امکان برابر کړي چې په سوریه کې خپل پوځي حضور نور هم پیاوړی کړي. د اوربند چې د جولای په 9 نیټه موافقه پرې وشوه د سوریې په هغو سیمو کې چې له اسرائیل او اردن سره ګډې پولې لري د کړکېچ د کمولو زونونه رامنځته کړل. او د روسیې په کمچاتکا ټاپو وزمه کې نن یوه سخته زلزله وشوه چې ورپسې د څونامي یا سمندري طوفان خبرداری هم ورکړل شو. د امریکا د زلزلو د ثبت ادارو نن وویل د زلزلې شدت د ریختر په مقیاس 8.8 او مرکز د اوټو په نوم د الاسکا په یو ټاپو کې و. 8.8 ډیره درنه زلزله ده چې د خلکو د استوګنې په سیمو کې ډیر تلفات پېښولی شي، خو نننۍ زلزله د خلکو له استوګنې په لرې سیمه کې شوې او سمدستي د تلفاتو په اړه هم معلومات نه دي ترلاسه شوي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه په د انټرنیټ لالارې پر ازادي رادیو ډاټ کام اوریدلای او لوستلای سي. سرچینې وایي یو مشکوک الوتکه چې ګمان کېږي د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم پکښې و او غوښتل یې د مزار شریف په هوایي ډګر کې کښېني په ترکمنستان کې کښېنستلې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په هلمند کې د نورو ناامنو سیمو د تصفیه پلان هم لري.
موږ قطعات او جوستامونه نور پلان لري چې په نورو سیمو کې چې امنیت کمزوره دی یا تهدیدات لوړ دي یا هغه سیمې چې د دښمن په لاس کې دي د هغو په تصفیه باندې هم پیل وکړي.
د اجرایی ریاست د دویم مرستیال حاجی محمد محقق د کور د یو شمیر ساتونکو په ډزو کې د یوې ناوې په ګډون دوه تنه وژل سوي دي. د ناوې میړه سید علي دا خبره کوي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي ایران د اټومي موافقې غوښتنې پر ځای کړې دي، خو په نورو برخو کې یې سرغړونې کړې دي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو اونیس پروګرام روغتیا خبریږي. له موږ سره اوسئ. تاسو زموږ شغله ازادي راډیو اوري. چارواکي وایي یو مشکوک الوتکه چې ګمان کېږي د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم په پکښې و او غوښتل یې د مزار شریف په هوایي ډګر کې کښېني په ترکمنستان کې کښېنستلې ده. په دې اړه راسره حدیث پردیس پر لیکه دی چې نور معلومات به راسره شریک کړي. پردیس صاحب مهرباني وکړئ.
ملالې جانې سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو ته. بلې، یوې باوري سرچینې له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا موضوع تایید کړي چې تیره شپه شاوخوا 10:30 بجې یوه الوتکه چې د ترکیې نه البته مزار شریف ښار ته دلته غوښتل چې کینی د ترکش ایرلاین الوتکه وه او دې کې د څو انجینرانو تر څنګ یعنی ګمان کېده چې د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم هم په دغه الوتکه کې و، خو د دې الوتکه د ناستې مخالفت کیږي. ما شیبه مخکې د بلخ د والی منیر فرهاد سره خبرې وکړې. هغه ویل چې بلې، یو الوتکه د ترکیش ایرلاین الوتکه هغې غوښتل چې مزار شریف ته راشي، اما د ترکمنستان په مری ښار کې دغه الوتکې د تخنیکي عوارض له کبله هلته ناسته کړې او بیرته له هغې ترکیې ته تللې ده. د دغه ګزارشونه رد کړل چې ګواکې په دغه الوتکه کې د یعنی د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم هم و. خبر وی چې په دې برخه کې د ښاغلي منیر فرهاد د خبرو یوه برخه له قدر منوریدون سره واورو.
سوار ترکی و گروپ از مهمانان و مهمارای به خاطر اعمار خانقای مولانا در بلخ نامدن اینها زدن و این سوارات قبل از اینکه در جغرافیای بلخ عوارض تخنیکی میکنه و از نشست اضطراری محلی در کشور همسایه ترکمنستان در مسیر را میکنن. این سواره از طریق ترکمنستان به افغانستان میشه.
ملالی جان، یو موضوع چې د خاغلی فرهاد نه ما پوښتنه وکړه چې د بلخ والی هوایی ډګر ته څنګه تللی، او ده ویل چې بلې د بلخ والی هوایی ډګر ته د همدغه ترکی انجینرانو د دې میلمنو د هرکلی لپاره ورغلی و. همداراز دغه موضوع نن په مشرانو جرګې کې هم توده موضوع په دې مسلې باندې بحث وشو. عبدالله قرلوق د مشرانو جرګې منشي او ښاغلی عبدالرشید دوستم ته نږدې کس ده د خبره رد کړه چې ګواکې ښاغلی دوستم د افغانستان ته د تکل کړی وي. د ویل چې عبدالرشید دوستم دا مهال د ترکیې په انقره کې دی. همداراز د مشرانو جرګې مرستیال محمد علم میزدیار هم دا موضوع هغه وویل چې تر اوسه پورې ښاغلی دوستم د افغانستان د عدلي او قضایي بنسټونو له لورې دی مجرم نه دی پیژندل شوی، نو بهرني ځواکونه دوی څنګه د ده د تیارې د کېنستلو ممانعت کوي. همداراز یوې بلې سرچینې، البته د یو روسي آژانس د آرس یا د قاطع ماموریت د ملاتړ په حواله لیکلي چې ګواکې په مزار شریف کې جرمني ځواکونو چې هلته د مولانا جلال الدین بلخی یعنی د ډګر د امنیت ساتلو او مسولیت لري، هغوی د دې ممانعت نه دی کړی، یعنی د جنرال عبدالرشید دوستم د تیارې د ناستې ممانعت نه دی کړی. او دا موضوع ویلي چې دوی د افغانستان په مسایلو کې نه غواړي چې کورني مسایلو کې البته دخیل شي. بله ملالې جانې،
ډېره زیاته مننه پردیس صاحب چې د موضوع په اړه مهال راکړ. اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریو او موریدل چې چارواکي وایي یو مشکوک الوتکه چې ګمان کېږي د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم پکښې وو، غوښتل یې د مزار شریف په هوایي ډګر کې کښېني په ترکمنستان کې کښېنستلې ده. د حکومت یوې سرچینې د خپل نوم او هویت د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې افغان چارواکو ته په دې اړه چې دا مشکوک الوتکه له ترکیې څخه مزار شریف ته روانه سوې خبر رسېدلې وه. د بلخ د والي ویان منیر احمد فرهاد تایید کړه چې یوې الوتکې قصد درلود د بلخ په وای ډګر کې کښېني، خو د تخنیکي ستونزو له امله یې د ناسته ونه سوای کړای او لومړی ترکمنستان او له هغه ځایه ترکیې ته ولاړه. هغه زیاته کړه چې په دې الوتکه کې ترکان وو او دغه ترکانو د یوې پروژې د پرانیستلو لپاره مزار شریف ته ورغلي وو. د همدې موضوع په تړاو حدیث پردیس د سیاسي چارو له کارپو داود مایار سره مرکه کړې ده. دا مرکه په ګډه اورو.
دقیق راپورونه داسې وایي ته کوم د پریزه په جریان کښې همه چې پرون د شپې لس نیم بجې د جنرال دوستم کومه تیاره چې دربست نیول شوې وه ترکیې نه، دا دې ته اجازه ور نه کړل شوله چې د مزار شریف میدانه وایي کښېني. یعنې د ښه یو واقعاتو او شاهد هاته وتلې ده، کېدای شي رسانه په دې په جریان کښې وي او راپورونه یې تېر شوي وي. اصلي مسله دغه ده، دغه د ائتلافونو مسله چې کومه ده، دوی منځ کې چې کوم ائتلاف دی، دا د یو نگاهنه د سیاسي منطق د نظره دا کوم مشکل نه لري او دا باید تشویق شي، ائتلافونه باید تشویق شي، خو اختلافونه د تشویق وړ ده. وضعیت اوس د بین‌المللي فضا یا دغه جهاني شرایط داسې روان دي چې یو طرف نه دلته داعش په نورو ځایو کښې ورباندې فشار ډېر شو، افغانستان کښې ورته فضا ورته برابره ده. دا د دوی تقویه په افغانستان کښې د روسیې دپاره غټ تشویش دی. روسیه هم د دې دپاره چې دا موضوع مهار کړي یا دا موضوع دفع کړي، دوی د بدیل په تلاش کښې په کوشش کړي.
مایر صاحب، یعنې ستاسو له نظره چې د کوم ائتلاف چې رامنځته شوی او په دغه وخت کې چې د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال دوستم د افغانستان ته راتګ موضوع مطرح کېږي، که ستاسو له خبرو ما سمه اخیستنه کړې وي، ظاهرا حکومت له هغې ویرې چې د دې ائتلاف څخه موجوده ده په یو شکل یعنی افغانستان ته د ښاغلي دوستم د راتګ ممانعت کړی. بلې،
افغانستان د قانون اساسي مطابق دوستم اوس یو متهم دی. هغه چې کله افغانستان ته راځي اول باید خپلې محکمې ته حاضر شي. دا یو دا کوي چې دا یو سیاسي برنامه ده، دا به ډېره ښه خبره وي چې دی دا ثابت کړي چې دا یو سیاسي ادعا ده او دی پاک ثابت شي.
مایر صاحب، اوس یوې معتبرې سرچینې چې دا موضوع تایید کړې ده چې ګواکې جنرال دوستم په هغه الوتکه کې چې تاسو هم ورته اشاره وکړه چې بېګا شپه لس نیمې بجې مزار شریف ته راتلله په هغې الوتکه کې وو، خو په خپله د جنرال صاحب دوستم دفتر دغه موضوع رد کړې او ده ته نږدې متعددو کسانو دغه موضوع رد کړې ده. په دې کې څه فکر کوئ چې وار له مخه دوی ته به اطلاع نه ورکړل شوې او که دوی په دې موضوع خبر دي وغواړي په یو ډول د موضوع کتمان وکړي؟
دغه سیاسي جریانو چې دي اکثر د رسانه‌ای سیاست او د واقعي سیاست د فرق کوي په دې شکل شته چې ورکشاپ دغه د تیار راغلي او اجازه نه ورکړ شوی او د ګاونډي وادونو کې چې تیار نه ست او کې دی شي زميني کوشش کوي د ځمکې طریقه دوی داخل شي خو دا یو واقعیت ده او دا چې کوم اسلات په نظر کې نیسي او هغه واقعیتونه وختونه نه بیانوي د دې خپل ځان
تاسو ازادي رادیو اوري او د سیاسي چارو کارپو داوود مایار څرګندونی مو اوريدي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو اوري
تاسو موږ غله ازادي رادیو اوري اوس په مرزي احمد زی یو څو اقتصادي خبرونه وړاندې کړی
د افغانستان د متشبثینو د عالی بورد مسولین وایي د کندهار او هلمند صنعتکاران له دولت څخه غواړي چې دوی ته نوي صنعتي پارکونه جوړ کړي د متشبثینو د عالی بورد مشر حمودی ناجی اغا نن ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل په دې اړه د کندهار او هلمند صنعتکارانو پرونت سوداګرۍ او صنایعو وزارت د سوداګرۍ چارو له مرستیال اغلی کاملی صدیقی سره ولیدل او د کندهار د صنعتي پارک د برېښنا د نشتون ستونزې هم ورسره یاده کړه ناجی اغا وایي چې د من صنعتکارانو غواړي سو حکومت ورته په لهکرګه کې یو نوی صنعتي پارک جوړ کړي ځکه د یاد ولایت نورې سیمې نه امن دي او صنعتکاران اقتصادي فعالیتونه ته زړه نه کوي نوموړی وایي په هلمند او کندهار کې د صنعتي پارکونو په جوړولو سره به په زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شي او اقتصادي وضعیت به ښه شي په کندهار کې د بزګرانو د اقتصادي پراختیا په هدف ډیر ژر په اسري بڼه دیرش د ممیزو خونې ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي د کندهار د کرنې او مالدارۍ رئیس سید حفیظ الله سیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د ممیزو دغه خونې د څه باندې $8.5 لک په ارزښت د کرنې وزارت په مالی مرسته جوړیږي سیدی وایي چې د دغو خونو 80% چارې بشپړې شوې دي په دغه خونو کې له سلګونو متریک ټنو انګورو څخه ممیز تولیدیږي او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړ 1250 افغانۍ د بوري او 50 کیلو بوجۍ 2000 افغانۍ د وریځې او درې نیمنۍ بوجۍ 1300 افغانۍ 14 لیتر غوړ 1250 افغانۍ د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 45 او 1 لیتر ډیزل په 43 افغانۍ پلورل کیږي او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 50 پوله یو ایرو 80 افغانۍ او 50 پوله یو انګلیسي پاونډ 80 افغانۍ او 80 پوله یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 45 پوله زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 90 پوله او زر پاکستانی کلدار 613 افغانۍ د اقتصادي خبرونو پای
تاسو ازادي رادیو اوري نور کورنی راپورونه هم لرو خو تر هغه مخکې به یو بهرنی راپور تورسو د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ اداري ویلي چې ایران د اټومي تړون لمخه کړي ژمنی پر ځای کړي دي خو د دې تړون لروهي سره یې مخالفي هڅې هم کړي دي د ایران او امریکا په ګډون د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ په 2015 کال کې تړون وسو د دې تړون لمخې نړیوالو ژمنه وکړه چې پر ایران به لګیدلي بندیزونه د دې په بدل کې لري کوي چې ایران اټومي فعالیتونه راکم کړي واشنگتن د دې سربیره چې دا منلې چې ایران د اټومي تړون ژمنې پر ځای کړي دي ویلي دي چې ځینې بندیزونه به پر خپل ځای وي احمد شیبر موضوع سره لیدا شیبر صاحب د ستاسي د ستاینی سربیره واشنگتن ولی پر ایران بندیزونه لګوي
بلې ملالی جان د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ادارې ویلي دي چې ایران د 2015 کال د اټومي تړون پریکړې تر اوسه عملي کړې دي خو بیا به هم پر دغه هیواد بندیزونه د بالستیک توغندیو د آسمویانو او د تیزو وړو کښتیو د جوړولو او نورو د اساسو لپاره پر ځای وي
شبر صاحب د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیر کال د کمپاین پر مهال ویلي و چې کدی ولسمشر سینود له ایران سره به د اټومي موافقه فسخه کړي اوس څنګه د ایران هڅې ستایي
د څه چې له جنوري راپدې خو چې ترامپ ولسمشر شوی دی په رسمي ډول دا دوهم ځل دی چې واشنگتن دا خبره کوي چې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ اټومي تړون کار ورکوي خو دلته باید دا خبره یاد شي چې د ترامپ اداري په ورته وخت کې ایران خبرداري ورکړی دی چې د تړون له روحیې سره په ټکر کې اچونه پی لکه د بالستیک توغندیو آزموینو څخه د لاس واخلي. واشنگتن وایي که چېرته دا ډول هڅې روان وي په تهران به نور بندیزونه ولګول شي او ملالۍ جانې د دې ترڅنګ د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري په ایران کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو لپاره اندېښنې څرګندې شوې دي. همداراز پر دې انتقاد کړی دی چې تهران د اسرائیل پر ضد د تروریزم ملاتړ کوي، د امریکا اتباع زندانی کوي او په فارس خلیج کې مداخله کوي.
کله چې د ډونالډ ترامپ ادارې د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې ایران د اټومي تړون اصول مراعت کړي دي، ایران څه وویل؟ یعنی هرکلی وکړ؟
هر کله وکړه و نه کړ. هم د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په نیویارک کې وویل چې موږ ته زر او نقیص پیغامونه راکړل شوي دي، نو نه پوهیږو چې څرنګه معنا ترې واخلو. جواد ظریف په ورته وخت کې دا خبره وکړه چې د امریکا د بهرنیو چارو له پخواني وزیر جان کیری سره د اټومي تړون په اړه ډېرې خبرې کولې، خو اوس د ټرمپ د ادارې له بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن سره په دې ارتباط نه دی شخېدلی. خو اسوشیټد پرس آژانس د جواد ظریف په وینا خبر ورکړی دی چې ایران له امریکا سره خبرو ته چمتو دی تر څو د دواړو هیوادو اړیکې ښې شي.
شیبر صاحب، ایران خو دغه اټومي تړون له نورو هیوادونو چې پنځه نور هیوادونه دي لکه چین، روسیا، برتانیا، فرانسه او جرمني له دغو سره هم لاسلیک کړی دی، هغوی د دې تړون په اړه څه وایي؟
په تیرو شاوخوا دریو کلونو کې دغو هیوادونو رضایت ښوولی دی او تمه ده چې د جمعې په ورځ د دغو هیوادو استازي په ویانا کې د ایران له استازیو سره د اټومي تړون په اړه بیا خبرو ته سره کښېني.
ډېره زیاته مننه احمد شیبر چې د امریکا او ایران ترمنځ د اټومي تړون او د میول ولسمشر ډونالډ ترامپ د نوي څرګندونو په اړه یې راسره معلومات شریکول.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر وایي د افغان حکومت له هغه اقدام باید بشپړ ملاتړ وسي چې هڅه کوي د اوبو منابع مدیریت کړي. علي احمد عثماني چې د دوشنبه په ورځ د ولسي جرګې په استماعي غونډه کې د اوبو د اهمیت په اړه څرګندونې کولې ویل ګاونډیان باید د اوبو ابزاري ډیپلوماسي نه بلکې علمي ډیپلوماسي مخکې یوسي. په دې اړه رحمت الله افغان نور حال راکوي.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر وای د شاوخوا څلوېښتو بندونو د پروژو د جوړونې کارونه بشپړ سوي دي. علي احمد عثماني چې د دوشنبه په ورځ د ولسي جرګې په استماعي غونډه کې د اوبو د اهمیت په اړه څرګندونې کولې وویل حکومت هڅه کوي چې اوبو مدیریت کړي او باید په کور دننه له دغو پلانونو څخه ملاتړ وسي. هغه وای باید د افغانستان د اوبو د منابعو د مدیریت له پروګرام څخه جدي ملاتړ وسي. توپیر نه کوي چې څوک د اوبو او انرژي وزیر دی، وزیر له صلاحیت او ملاتړ پرته هیڅ ډول کار نسي کولای. ښاغلي عثماني زیاته کړه د نوې مطالعې له مخې افغانستان 9.5 میلیارد متره مکعبه د ځمکې د سطحې اوبه لري او د ځمکې لاندې اوبو د معلومولو لپاره څېړنې لاندې بشپړې سوې. د اوبو او انرژي وزیر دغه شان وویل چې په ایران کې له اوبو ناوړه ګټه اخیستنې او د چاپیریال د ستونزو له امله دغه هیواد د اوبو له کمښت سره مخ دی، خو ایران نه باید د اوبو له ابزاري ډیپلوماسي څخه کار واخلي. د ده په خبره ایران له افغانستان سره د اوبو د مشترکو حوزو اوبو کنټرول کړي او لسګونه بندونه یې پرې جوړ کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه نیمې اونۍ وړاندې د ایران ولسمشر حسن روحاني په تهران کې په یو نړیوال کانفرانس کې ویلي وو چې د کمال خان، کجکي او سلما بندونو د جوړېدلو پر وړاندې بې تفاوته نشي پاتې کېدای.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. اوس یوې بلې موضوع ته ځو. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په هلمند کې د نورو ناامنو سیمو د تصفیه پلان هم لري، خو تر دغه مرکه مخکې چې د دفاع وزارت د ویاند جنرال دولت وزیري سره مو کړې ده، د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو ته ګورو چې هغوی پر کومو موضوعاتو خبرې کړې دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې له ګډو عملیاتو څخه د پاکستان د پشا کېدو په اړه یو شمېر مطالب لیکلي دي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ غنې په یو مطلب کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت په حواله لیکلي اسلام آباد له ترهګرۍ سره د ګډې مبارزې له هوکړې یو ځل بیا پشا شوی او په هغو سیمو کې عملیات پیل کړي چې هلته د ترهګرو مرکزونه نشته. په ورځپاڼه کې راغلي چې د افغانستان ملي دفاع وزارت وروسته له هغې دغه خبره کوي چې د پاکستان د پوځ ویان جنرال آصف غفور د ډیورنډ کرښې هغاړې په پرتو قبایلي سیمو کې د خیبر څلور په نوم د عملیاتو د پیل خبر ورکړ. د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې چې د یاد وزارت ویان له ورځپاڼې سره شریک کړي، هوکړه داسې وه چې افغان حکومت به په پاکستان کې د ترهګرو او د هغوی د مرکزونو په اړه معلومات ورکوي او پاکستان به د امریکا او چین تر څارنې لاندې پر خلاف اقدامات کوي. هیواد دولتي ورځپاڼې د دغو عملیاتو په اړه لیکلي، پاکستان ویلي دا عملیات یې ځکه پیل کړي چې د ډیورنډ کرښې هغاړې د داعش فعالیتونه ډیر شوي او دوی غواړي چې سیمه د یادې ډلې له خطرونو خوندي کړي. خو د مطلب د لیکونکي په باور چې داعش ډله نیمه یې پنجابیان دي چې د پاکستان د استخباراتو تر نظر لاندې په وسلو بار دې غاړې ته راتیریږي او خلک پر بمونو الوسوي. په مطلب کې وړاندې لیکل شوی پاکستان د عملیات د داعش د ځپلو په هدف نه دي کړي، بلکې د مطلب د لیکونکي په خبره دا د نوموړي هیواد د پوځ یو تاکتیکي جنگ دی او موخه یې هم د افغانستان نارامه کول دي. اصلاح ورځپاڼې بیا د پاکستان لخوا د خیبر څلور په نوم له کرښې هاخوا په قبایلي سیمو کې د نویو عملیاتو د پیل د اعلان په اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي، دا شان عملیات به کله هم ترهګر کمزوري نه کړي، یوازې دومره چې ترهګر به دې خوا راواړوي او په افغانستان کې به ناامنۍ نورې هم پراخ شي. د سرمخلي لیکوال ادعا کوي چې پاکستان ترهګر په خو او بدو ویشړي او یوازې د یو شمېر په وړاندې عملیات کوي. د سرمخلي لیکونکو په باور د افغانستان غوښتنه دا ده چې د ترهګر په وړاندې عملیات د پاکستان په لویو ښارونو کې د دوی په مرکزونو وشي.
تاسو آزادي رادیو ری د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په هلمند کې د نورو امنو سیمو د تصفیه پلان هم لري. د دغه وزارت ویاند دولت وزیري دا خبره پرون وروسته له هغه آزادي رادیو ته وکړه چې افغان امنیتي ځواکونو د ناوي ولسوالۍ له شاوخوا نه میاشتو وروسته بیرته ونیوله. شاغلي وزیري له اسمت ساروان سره مرکه په مرکه کې داسې ویل،
بلې د ناوي ولسوالۍ زموږ د قوتونو له خوا ونیول شو، تصفیه هلته روان ده، مخالفینو ته ډیر تلفات رسیدلی دي، د نیکه مرغه مونږ تلفات نه لرو. کله چې د ناوی ولسوالۍ کله ټول تحقیم شي او هغه تصفیه مکمله اجرا شي، بیا زمونږ قطعات او جوستامونه نور پلان لري چې په نورو سیمو کې هم چې امنیت کمزور دی یا تهدیدات لوړ دي یا هغه سیمې چې د دښمن په لاس کې دي، د هغو په تصفیه باندې هم پیل وکړي، هغه هم د دښمن څخه خلاص کړي. اوس مونږ په هلمند کې برلاسي یو، زمونږ قوتونه په ښه مورال کې دي، امکانات هم ډېر دي، اکمالات هم شوي دي، ښوونه روزنه هم ډېره ښه شوې ده. نو هماغه دی چې زمونږ قوتونو تصمیم نیولی دی چې ټولې سیمې د دښمن څخه پاکې.
په مشخص ډول ویلی شي چې په بل قدم کې به کومې سیمې تصفیه شي؟
دا به ډېره ضرور نه وي چې زه ووایم چې کومې سیمې به تصفیه شي، خو هغه سیمې چې هغلته تهدید لوړ دی یا د دښمن په لاس کې وي، زمونږ پلانونه به دا وي چې هغه سیمې کاملا تصفیه شي.
د افغانستان دفاع وزارت د ویان جنرال دولت وزیري خبرې مو واورېدې. اوس یو بل موضوع ته ځو. تاسو آزادي رادیو اورئ. د اجرایي ریاست د دویم مرستیال حاجي محمد محقق د کور د یو شمیر ساتونکو په ډزو کې د یوې ناوې په ګډون دوه تنه وژل سوي دي. د ناوې میړه سید علي وایي د محقق د کور ساتونکو پرته له کوم دلیله د ناوې او زوم د واده پر کاروان دوه شپې وړاندې وسلوال برید وکړ. دغه راپور چې ابراهیم صافي جوړ کړی دی د ناوې د میړه سید علي په ژغ پیلېږي.
سید علي چې د خپل ناوې په بیلتون د غم اوښ کې تویوي، وایي له دې وړاندې چې ډاکټر جمیلې د لاسونو نکریزي وچیشي، د حاجي محمد محقق د ساتونکو ډزو یې ژوند واخیست. سید علي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوه شپې وړاندې کله چې د واده د مراسمو له پای ته رسېدو وړاندې د ناوې له کاروان سره د کور په لور روان ول، د حاجي محمد محقق د کور ساتونکو د دوی د واده پر کاروان ناڅاپه ډزې وکړې چې په نتیجه کې یې د ناوې په ګډون دوه تنه ووژل شول.
د همدې میاشتې په څلورویشتمه نیټه مې واده و، له هوټله د کور په لور روان و. د استاد محقق د کور مخ ته یې زما مېرمن نه مرمۍ وویشتله. پلار مې او دوه ورونه مې د موټر شاته ناست و، هغوی هم ټپیان کړل. اوس مې پلار په روغتون کې ده، د کوما په حالت کې پروت دی.
ښاغلی محقق تر اوسه په دې اړه سند دی ویلي، خو د کابل پولیسو ویلي کله چې د واده کاروان د زوم د کور په لور په حرکت کې و، د خوښۍ ډزې هم شوې دي. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان بصیر مجاهد ازادي راډیو ته وویل، په دغه پیښه کې د ناوې په ګډون دوه تنه وژل شوي او سلور تن نور ټپیان شوی دی.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. اوس په د ازادي رادیو د ځینو اوریدونکو څرګندونه واورو.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. نو زه لغمان شریف نه خبرې کوم. مثلا بابا کېم نه روزم خدا ستونزې دي چې موږ نوی ماجر راغلي او زمونږ بیخي نه سړک شته نه اوبه شته نه مکتب شته. مکتب شته دیوالونه نشته کلینیک شته یو کور کې ده لکه ډېر مشکل سره ما مخ آیتان راغله وکتل خو څه هغې په سپین ږیرې راغونډ کړه. سپین ږیرو سره خپله خبرې وکړلې نور هېڅ تفاوت هغه پیدا ونه کړه. موږ ته
ازادی راځو د دفتر څخه نکړې دار باسې سپاس کړي بارا وروړه د په دروازه پر ګوندک پاینې موږ ته دا چې نکړو ولې ولاس کورې کې چې موږ کورې ساتنګ ځمانو باندې ته چې نن دا وطن لار د مجور نه پاره.
تاسو ازادي رادیو اوري په کابل کې 12:13 دقیقې سوې. نوریاس نوري د مهمو خبرونو سرچکې را اوروي.
د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم دفتر هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې ښاغلی دوستم په هغه الوتکه کې و چې د مزار شریف هوایي ډګر کې نن ورته د کښېناستو اجازه ورنکړل شوه. دغه دفتر په خبره کړې اعلامیې کې ویلي چې ښاغلی دوستم د ترکیې په انقره کې دی او په څو راتلونکو ورځو کې وطن ته د بیرته راتلو نیت نه لري. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې به په نوې ډیلي کې د هند او افغانستان د ګډې ستراتیژیکې شورا درېمه غونډه جوړه شي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به د افغانستان او د هند بهرنیو چارو وزیران برخه واخلي. د هرات ولایت په شینډن ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې د امنیتي چارواکو په وینا 15 مخالف وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. 11 وسلوال طالبان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د پکتیا امنیتي چارواکي هم وایي چې د دې ولایت په سید کرم ولسوالۍ کې په یوه نښته کې 3 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د امریکا حکومت تصدیق کړی چې د ایران د 2015 کال اټومي موافقې سره سم عمل کړی او پر دې هیواد د بندیزونو د نرمولو بهیر به دوام وکړي. د امریکا د عدلی وزارت پرون دوه ایرانیان د امریکا د دفاع وزارت د یوه قراردادي د کمپیوټر په هک کولو او د حساسو سافټویرونو په غلا تورن کړل. راپورونه له مخې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د سوریې په جنوب لویدیځ کې له اوربند سره چې د روسیې او متحدو ایالتونو په موافقه نافذ شوی مخالفت کړی دی او د روسیې په کمچاتکا ټاپو وزمه کې نن یوه سخته زلزله وشو چې ورپسې د څونامي یا سمندري طوفان خبرداری ورکړل شو.
خبرونه مولا ازادي راديو واوریدل. د ازادي راديو د پښتو خبرونه په دې برخه کې د ازادي راديو 19 پروګرام روختي خبريږي په ګډي اورو.
روختي د ژوند شتمني.
سلام به تمام شنونده های رادیو آزادی. به برنامه صحت سرمایه زندگی و میزبانی من فرشتان دا خوش آمدین. شنونده های عزیز برنامه در مورد مسمومیت غذایی صحبت میکنیم. بله دوست های عزیز برنامه دکتر صف فریدالله عمری متخصص امراض داخلی انتانی مهمان ما هستند تا در این مورد صحبت کنند. اما قبل از اینکه دکتر صف صحبتشون آغاز کنند و شما سوالاتتون را مطرح کنین، گزارش که در این مورد تهیه شده با هم یک جا میشنویم. مسمومیت غذایی نوع بیماری است که در نتیجه خوردن غذاهای آلوده نزد افراد بروز می نماید. در این حالت عوامل عفونت‌زا شامل باکتری ها، ویروس ها، انگل ها و سایر مواد سمی سبب بروز این بیماری می گردد. دکتران متخصص می گویند کودکان، سالمندان و زنان حامله بیشتر در معرض خطر مسمومیت غذایی قرار دارند. دکتر روح الله فیض متخصص داخله در مورد علائم این بیماری می گوید.
مریضایی که به مسمومیت غذایی مصاب میشن اینا به خاطر از اینکه غذا یا مایعات را که با باکتریا یا توکسینا یا زهرای باکتریا آلوده میباشه مصرف میکنن، پس از تمام غذایی با وجود میتونه که به جز باکتریا پرازیت ها، ویروس ها و مواد کیمیاوی که با آب یا غذا مخلوط شده باشه اینا هم بتونه سبب ارسالات چیز شود، فود پایزننگ یا مو تمام غذایی شود.
دردهای قلنجی، ناحیه شکم، تب و لرزه، سردرد، حالت تهوع و استفراغ و ضعف شدید از جمله علائم مسمومیت غذایی می باشد که با استفاده از مایعات در خانه تداوی می گردد. اما به گفته دکتر روح‌الله فیض، در صورت بروز علائم مانند اسهال بیشتر از 2 تا 3 روز، موجت خون در مدفوع، حالت تهوع زیاد، ادرار زیاد، تب بالای 38 درجه، اختلال تنفسی و علائم از دست رفتن آب بدن، باید به دکتر مراجعه شود. دکتر فیض در مورد شیوه تداوی مسمومیت غذایی میگوید:
مسمومیت غذایی اگر به صورت خفیف باشه میتونه با اعاده مایعات بدون از اینکه مشکل بزرگ را ایجاد بکنه تداوی شوه و ضرورت به بستری شدن و مراجعه نشه. اما در صورتی که شدید میشه و علائمی که قبلا برتان گفتم اگر مریض به او مصاب میشه، در این صورت شدت مرض زیاد است و اگر تداوی به تأخیر بیفته یا تداوی را زود به مریض نرسه، ممکن است حادثات تهدید کننده حیات با وجود به ارگان‌های مختلفی بدن وظیفه‌شان از دست بره، مثل مغز، جگر، گرده. وظایف از اینا ممکن مختل شود. به این خاطر بهتر است که این مریضا بستری شوند و ضمن اعاده مایعات وریدی تداویای آنتی بیوتیک و تداویای متعارفی که برش ضرورت میشه باید حاصل کنند.
دکتر فیض میگوید رعایت نظافت شخصی و ظروف و وسایل آشپزخانه، پختن کامل غذا، توجه به تاریخ مصرف مواد غذایی، خودداری از مصرف کانسر های ضربه خورده، عدم استفاده از غذاهای دیرمانده از جمله کارهایی است که با رعایت آن از مسمومیت غذایی جلوگیری می شود. رادیو زودی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 نشرات دارد. چنان در حدیث گزارش یک جا با هم شنیدیم. دکتر صاحب عمری به برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد مسمومیت بگوییم که چی است، چی نوع یک بیماری است و چطور انتقال میشه، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر. در قدم نخست و سلام های خدا به تمام شنوندگان رادیو زودی تقدیم میکنم. میایم سر اصل موضوع، فود پویزنینگ یا تسمم غذایی. تمام امراضی که از سبب خوردن غذاهای آلوده و ملوث به وجود یا به میان میان به نام تسمم غذایی یاد می شوند و این غذاها می توانند به شکل مستقیم توسط انتانات و یا به شکل غیر مستقیم توسط توکسین و یا زهر انتانات ملوث گردند و تسمم غذایی یک پرابلم یا مشکل صحی در سطح تمام دنیا می باشد و یک مبحث بسیار کلان است و قابل یادآوری است که ارقامی که WHO ارائه کرده، سالانه در حدود 582 میلیون نفر به تسمم غذایی مبتلا می شوند، یعنی گرفتار می شوند، که از این جمله سالانه در حدود 351,000 نفر زندگی خود را از دست می دهد. و قابل یادآوری است که تسمم غذایی در فصلها یا سیزنهای تمام سال به وجود آمده میتونه،
اما بیشتر در گرمی زیاد.
بله، که اکثر واقعاتشان در فصل گرما یا گرمی زیاد میباشد. ای به این خاطر که فصل گرمی یا فصل تابستان برای تکثر نشونمای میکروب ها بسیار مساعد میباشد. و باز هم یادآور میشیم که در حدود 259 امراض از طریق غذاهای ملوث و غیر صحی به انسانان انتقال می‌یابد.
تشکر دکتر صاحب. قبل قسمی که در گزارشم در مورد از اینکه علائمش چی است شنیدیم، باز هم میشه شما در رابطه با علائم بیماری بگوین که یک شخص چطور بفهمه مبتلا به مسموم شده توسط غذا.
اعراض و علائم تسمم غذایی، در قدم اول کسانی که به تسمم غذایی مبتلا میشن یا گرفتار میشن، دردهای معده مایی، دوم دلبدی، سوم استفراغات و چهارم اسهالات، پنجم تب، ششم سردردی و هفتم کسالت و بیحالی می باشد و هشتم هم درد تمام اعضا. لیکن اینجا باید ما شما یک چیز را متوجه باشیم که کسایی که این اعراض و علائم را داشت، او را ما باید یعنی 100% بر از او تشخیص تسمم غذایی باید نگذاریم.
دکتر صاحب، صحبت خود بدن ادامه میتیم. برادر ما جمعگل خوشخوی از کابل روی خط هستن. سلام علیکم برادر.
سلام علیکم فرشته جان، خوار خوب هستین؟ جور و خیر همچنان برای میمان بسیار محترم شما دکتر صاحب محترم، سلام های از محبت ما تقدیم است و بعد از سلام، البته وقتی که شما پروگرام شروع کردین و ما یک سودا پیدا شد.
بفرمایید.
سودا دی قرار که بعضی مردم و بوتلی ها وقتی که نانشان اضافه میمانه بازو را برای فردا نگاه میکنه و فردا او را برای مردم میتن سید که بخورن، سر مردم او را میپروشن و همچنان یک تعداد دکاندارانی که میوه و کلچه و غیر ذالک می فروشه. کلچه را البته وقتی که نگاه میکنه در گرمی خراب میشه، بعد بالای مشتریان او را می فروشن. و میوه های گوناگونی که عبارتن از سیب، عبارتن از زردالو، عبارتن از انگور، عبارتن از شفتالو، وقتی که یا اگر دو سه شب میمانه ای خو خراب میشه و ای را مرض میگیره، ولی کسی که او را میگیرن میخرن او هم نمیبینه که ای را مرض گرفته یا نه. در اینجا دکتر صاحب محترم چی کنه، همشهریان چی کنه و شهروالی چی کار کنه؟ دکتر صاحب محترم چرا یه غذا کلگی آلوده می باشه وقتی که پس میمانه یا یک شب دو شب میمانه؟ یعنی میدم ما گفتم سر این موضوع اگه روشنی لطف کنیم پرتن تا شهروالی هم بفهمه که چی کنه و همشهریان هم بفهمه که اینا چی کنن. لطف و مرحمت شما خواهد بود که وقتی گرامی شما نمیگیرم به من. خدا
خدافظ، تشکر بسیار زیاد. بفرمایید دکتر صاحب.
تشکر از سوال جناب خوشخو صاحب. خود در قدم اول ایره میگیم که اول باید خود را اصلاح بسازیم، بعدا جامعه را. مثلا اول ما باید همین غذاهایی که در هتل و یا رستوران ها میباشند، در قدم اول باید نگهداری غذا را خود ما بفهمیم. یعنی از غذایی که ما استفاده میکنیم باید او به شکل معقول باید در یخچال نگهداری شود. یعنی غذاهایی که در یخچال نگهداری میشه او باید تحت زیر منفی 5 درجه باید نگهداری شوند. و از زمانی که غذاهای پخته شده بیرون از یخچال نگهداری میشن باید از مثبت 65 درجه بالاتر یا نگهداری شوند. یعنی در بعضی هتل‌ها و رستوران‌ها مثلا سیستم بوفه یا سلف سرویس داریم که اینها غذاهای خود را باید همیشه از 65 درجه مثبت 65 درجه بالاتر نگاه کنند. و اینی صحیحه که از منفی 5 درجه بالاتر و از مثبت 65 درجه پایین‌تر قرار دارد، این ساحه به نام ساحه خطرناک یاد میشه یا منطقه خطرناک یاد میشه، که در این ساحه تمام غذاها با در ظرف 2 ساعت به مصرف برسه. اگر بعد از 2 ساعت هم رنگ و ذائقه آن تغییر نکرده باشد، باز هم مورد استفاده و مورد خوراک نیست. و پلی از این غذاهایی که مثلا ما شما در خانه خود میپزین در آشپزخانه ها اضافه میشن و او را در یخچال نگهداری میکنیم، باید همیشه در ظروف نگهداری کنیم او را که سر خود ظروف باید عمیق یا چقر باشند، سرشان بسته باشند و در ظرف 48 الی 72 ساعت باید به مصرف برسه. اگر باز هم در ظرف 48 الی 72 ساعت ذائقه و رنگ از او تغییر نکرده باشد، مورد استفاده نیست. و پلی از این مهمتر میوجات. میوجات هم به می شکل نگهداری میشد، لیکن وظیفه ما که هست برای بیادر خوشخوی خود اگر صدای ما را میشنوند از رادیو محترم آزادی، وظیفه ما فقط آگاهی آمست، لیکن وظیفه بعدی مثلا که تزوا برخورد قانونی میکنه و مربوط به مسئولیت شهروالی و دیگه ارگان ها میباشد.
تشکر دکتر صاحب. براد ما البته اشنانده همیشگی ما قاری صاحب پشتون روی خط هستند. سلام علیکم قاری صاحب.
بله پرشتانی دا خوری سلام بطاسو بانی سلام دا پتول کارکون کاریدون کستاسو درانه میلمان دکتر صاحب سلام قاری صاحب پشتونی ما بله دا تصممی په شهرو کې هم شته او تقریبا دیهاتو کې هم شته او په دا باره کښې خلکو ته آګاهي هم نه ده ورکول شوې واقعا. خو تر دې نظر به تېر شم ستاسو په مېلمه صاحب دوې پوښتنې لرم. اوله پوښتنه خو دو ویلې چې دغه تسمومي غذایي مرض په حامله ښځو کښې هم واقع کېږي او ماشومانو ته هم راځي او دا د میکروبه پیدا کېږي یا لي او دغه په دغه مریضۍ اخته شي ماشوم دی څومره نقص دی او که چېرې یو ښځه ماشوم تولود کړي بیا ماشوم ته شیدې ورکوي او په دغه تسموم دغه اخته وي پر ماشوم باندې څومره اغېزه کوي؟ او درېیمه پوښتنه مې دا ده که چېرې د دغه مریضۍ تداوي ونه شي علاج یې ونه شي پایلې ناکې دي؟
تشکر پشتون صاحب. از طریق رادیو بشنوین دکتر صاحب شما پاسخ میدن. بفرمایید دکتر صاحب.
او ډېر مننه قاري صاحب پښتون د زړه سره ستا سوال مې واخیستله. په اول قدم کې باید ووایو چې د غذایي تسمم لاملونه یا اسباب چې دي دا په شاوخوا محیط کې ډېر دي چې کیدای شي بکتریاوې، فنګسونه، پارازیټونه، ویروسونه په خپله باندې د غذایي تسمم سبب شي. او د دې تر څنګ چې په نن سبا کې زمونږ ډېرې پیښې جوړوي هغه په خپله باندې هغه بکتریاوې دي لکه سټیفلوکوکس اوریوس، باسیلیوس سیریوس، او د دې تر څنګ کلسترویجم پرفرنجوس د زمونږ ډیرې پیښې جوړوي. خو دغه انتانات یا دا میکروبونه کیدای شي د لاندې لارو څخه انسانانو ته انتقال وکړي. اول د خپل ځان د شخصي حفظ الصحې نه مراد کول، دوهم د هغو اوبو څخه استفاده کول چې هغه صحي منشا نه لري، دریم خپل باندې د سبو یا میوجاتو په غیر صحي توګه د هغې مینځل، او څلورم هم د پخلي خام پخول یا اومه پخول، په آشپزخانو کې د نظافت نه مراعت کول، او خپل باندې د آشپزخانې یا د پخلنځي د لوښو په غیر صحي توګه د هغې مینځل، او د هغه غذاګانو څخه چې هغه د کنسروا په شکل راځي که لبنیات دي او که نور د غوښې په شکل باندې کنسرواوې دي، د هغې کنسرواو د تاریخ تیر شویو کنسرواو څخه یعنې استفاده کول، او هغه کسان چې مختلف مزمن ناروغۍ لري او دوی په پخلنځیو کې کار کوي یا په غذاګانو کې لاس وهي، د هغې طریقې څخه خپله باندې کیدای شي د انتانات انسانانو ته انتقال ومومي. او د دې تر څنګ چې هغه په یخچالونو کې د غذا او ساتل دي، په هغې باندې مخکې هم خبرې وکړلې، او را بشو دې ته چې تسمم غذایی بانده په دې خطرناک ناروغی بانده کیدای شي ټول وګړي اخته شي، خصوصا زیاتره ماشومان امیدوار مینده عادی تر څنګ موسین کسان ده په دې خاطر بانده یا په دې ناروغی بانده اخته کی چې د هغې معافیت تیز دی. بله، عادی دې تر څنګ که چیرې یو مور یا یو ماشوم په تسمم غذایی بانده اخته کیږي، په تصمیم غذایی کې زموږ لومړی هدف چې هغه په خپل باندې ډیر حیاتي دی، یعنی حیاتي هدف هم دی، په هغې کې دی د هغو د وجود یا د عضویت د مایاتو اعاده کول دی، یعنی هغه باید د هغې باید مایات یا اوبه باید اعاده کړو، او هغه پرې نږدو چې د دیهایدریشن خواته ولاړ شي، یعنی مریض باید ریهایدری کړو. او که چیرې موږ په داسې سیمو کې ژوند کوو چې هغلته صحي مرکز یا روغتیایي مرکز راڅخه لرې وي، نو تر هغې پورې چې موږ صحي یا روغتیایي مرکز ته رسېږو، کیدای شي یوه لنډه ډېر اسانه طریقه یې د عارض جوړول دي په کورونو کې، چې هغه خپله باندې د شپخ قاشق بوره سره نیمه قاشق مالګه په یو لیتر اوبو کې خال کوو او ناروغ ته ورکوو، تر هغې پورې چې هغه نږدې روغتیایي مرکز ته ورسېږو. مننه.
تشکر بسیار زیاد. دکتر سه برادر ما گلشو خانتنه از ولایت خوست روی خط هستن. سلام علیکم برادر.
و علیکم السلام.
خوب هستین برادر؟ به برنامه خوش آمدین. بفرمایین سوال سره بگوین.
بدر بخلی سره از بود فلای بری صحبت وکم. دکتر صاحب نه یو څه پوښتنه محترم خوري، که دکتر صاحب خوري خو تفصیل ورکړو دا غذا په اړه کې، چون کې دا افغانستان خدمت په شیر د دې په چې سلام واجب دی صفای کی او یا مثلا نور غذایی مواد یا وغیره، فقط د احترامانه یو تاسو کوم، لکه زما خپل لار کې دکان ده، بیا د ما د دکان مخته د عمومي دي شروالي عمومي غری لختي دي مقصد پاسي کې جوړ ورته وي، یا د دې کې تنظیمات والا چې کوم نه صفائی والا کنه، نو دا صفائی والا چې دا لاس کلا تک لا پنځه لاس کلا کې چې زه وینم خو دې چې حق باندې کوم تاثیر نه کوي، حالانکه ډېر او بد بدلا مواد دی او ډېر بابا بی لري په دې باندې ولی تاثیر نه کوي، او په موږ باندې ولی تاثیر کوي چې خالي لګ موږ او پیګو د هیوادواله او پیګي.
تشکر برادر. بشنوین از طریق رادیو. دکتر صاحب بفرمایئ.
او تنای صاحب استاد سوال می واخصه، ډیره مننه. په لومړی قدم کې ټول چې د شوروالۍ کسان چې دي چې د پکاسافاتو کې کار کوي، او په هغه کې مثلا د کېدای شي په بعض لختیو کې لاس هم وایي، هغه ولې په ناروغۍ باندې نه اخته کیږي او موږ اخته کیږو، دلته معافیت یو رقم دی، خو کېدای شي تا خبره هغه لږ څه د کثافاتو د بوی او د تسمو د تنفس سره، یعنی چې هغه تنفس کوي د هغې سره عادي وي، لیکن ته خپله باندې که چیرې متوجه شي یا ځان سره ارقام ولري، دلته په خپل انتوني شفاخانه ته چې موږ ته په د اوسنۍ شپو ورځو کې اکثره ناروغان هم چې مراجعه کوي، دی هغه کسان دي چې په شاقه کارونه کې یا په شاروالۍ کې یا د خښتو په بټیو کې یا خپله باندې په بلند منزلو کې کار کوي او موږ ته مراجعه کوي، یعنی دې سره موږ دی وینو، لیکن د خپله باندې چې کله ناروغه کیږي او روغتون ته مراجعه کوو هغه نه وینو، نو دی په ناروغۍ باندې اخته کیږي. تنی صاحب داسې نه ده چې هغه د ناروغۍ مقابل کې کوم خاص معافیت یا کوم خاص واکسین لري. مننه.
بسیار زیاد تشکر. باز هم یک شنونده همیشگی ما توخی صاحب از ولایت زابل روی خط هستن. سلام علیکم توخی صاحب.
و علیکم سلام. خوبم است که تاسو ټولو کارکوونکو او محترم میلمانو ډاکټر صاحب ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
سلام خدمت شما هم توخی صاحب بفرمایئ.
له محترم ډاکټر صاحب مخنی دا پوښتنه ده مو خو په صحرا او قراتو او قصباتو کې ژوند کوو، موږ نظافت نسبتا وښاریاتو او بازارو ته ډېر کم دي، که چیرې موږ غذایي باندې مبتلا شو موږ لومړني اولینه کارګزاري څه ده چې موږ باید څه وکړو، او موم یا زهري مواد چې په غذا کې پیدا کېږي آیا دا له کومه کېږي، د دې تولید او نشو دا له کومه ځایه ځخلي، او دا موږ په ایښیدلو اوبو باندې ورکېږي، او لکه څنګه چې تا وفرمایل په مالګو په داسې شیانو باندې ورکېږي. مطلب مې دا ده چې موږ اولنی څه وکوو په ساراو کې، او بل دا زهر یا تسموم دا له کومه کېږي.
بسیار زیات تشکر توخی صاحب. ډاکټر صاحب بفرمایئ.
توخی صاحب ډېره مننه. په اول قدم کې به تاسو ته وایم چې د لکه مخکې مو هم چې ذکر وکړ چې خپله باندې تسمم غذایی کیدای شي د پارازیتونو، ویروسونو، فنګسونو او د بکتریاو په واسطه رامنځته شي، چې دا بکتری دا څلور وړه بکتریا او پارازیتونو فنګسونه زموږ په محیط کې په آزاد ډول باندې شتون لري، لیکن دا چې موږ خپله باندې هغه په پیسو باندې د غذا سره نه خورو یا هغې ته موقع نه مساعده کیږي چې زموږ عضویت ته داخل شي، هغه بېله خبره ده. لکه مخکې مې هم ذکر وکړ چې د خپله باندې هغه د شخصي حفظالصحه نه مراد کول، مثلا پخلنځیو کې د حفظالصحه نه مراد کول، د خپله باندې ناپاک اوبو له سرچینو څخه استفاده کول، د دې لار څخه زموږ عضویت ته داخلیږي او په خپله باندې بیا پروسته د هغې نه توکسین تولیدوي. لیکن د په مستقیم شکل باندې دا بکتریا او فنګسونه یا پارازیتونه زموږ عضویت ته نه داخليږي. او بل دې تر څنګ چې کله موږ په تسمم غذایی باندې یا د خوړو په تسمم باندې اخته کیږو، لومړی باید موږ خپل رژیم غذایی یا د غذایی رژیم مو باید درست کو، یعنی هغه په دې مفهوم باندې هغه غذاګان چې په خپل ترکیب کې الکل، کافین یا ډیر غوړې یا ډیر توند غذاوی دي، د هغې څخه استفاده باید ونه کړو، او د هغو غذا څخه ډیر استفاده وکړو د معمول په ډول. لکه مثلا یو وګړی په د غذایي تسمم یا د خوړو په تسمم باندې اخته کیږي، هغه باید په خپل غذایي رژیم کې د دمپخت وریجو، د شولې او په کم اندازه د مستو، د زیاتو ایشوالې اوبو یا هغه اوبه چې وارث ولري د هغې څخه استفاده وکړي. او په میوجاتو کې یوازې دی کولی شي د کیلې او مڼې څخه استفاده وکړي، دا ځکه چې په خپل ترکیب کې زنک او اوسپن لري، او دا په خپله باندې په ترمیم یا په د کولمو په جوړېدو کې ډېر مهم رول لري. هیله ده چې سوال مو یو څه حل شوی وي. توخی صاحب مننه.
تشکر ډاکټر صاحب. برادر ما احمدزاده از ولایت غزنی روی خط هستن. سلام علیکم احمدزاده صاحب.
بله سلام علیکم.
سلامت باشین، شما خوب هستین؟ بفرمایین سوالتان رو بگوین.
یک سوال دکتر دکتر موال خیره بگم که شما یک شب تماس دیگه باز بار دو با جواب بگه، یک تماس میگرین جواب بگن دکتر رو بگم
درست است
جواب باشین رو بندار شما که خطا میتین که با هم گروه من
درست است. اطمان اطمان بفرمایین.
و دیگه می یکوان روز مید سردت میشم تا که مثال که از صبحی سردر میشم تا که نشم و نموت سرم در میکنه، هر چی که دوام آو سفر میدیشون نموت سرم رو گرفتگی وره میدن.
پیشتر هم در اعراض علائم تسمم غذایی گفتیم که اعراض علائم تسمم غذایی عبارت است از دردهای معده مایی، دلبدی، استفراغ و اسهالات و سردردی و دردهای عضلی و کسالات میباشد. لیکن ما باز هم میایم سر از این گپ که اینی اعراض علائم را که کس داشت ای به این مفهوم نیست که 100% مبتلا یا دچار تسمم غذایی شده، باید در قدم اول تسمم غذایی از دیگر امراض تشخیص تفریقی شود. خو سردردی تو مربوط تسمم غذایی نمیشه. بیادر گلم اگر میتونی به مو دکتر نزدیک در قدم اول بر دکتر صاحب چشم مراجعه کو، اگر از لحاظ چشم مثلا نمره چشم تو کدام مشکل نداشت، در قدم دوم میتونی پیش دکتر گوشگوری مراجعه کنی، و در قدم سوم به دکتر عقلی و عصبی میتونی که مراجعه کنی. بسیار تشکر
دکتر صاحب. شما بیشتر اشاره کردین به پاکت های و آرس میشه از زده می مورد بیشتر صحبت کنین به خاطر از اینکه مسمومیت غذایی که میشه خانواده ها اومن دست پاچه میشن که چیزی باید به مریضشان بتن میشه در می مورد صحبت کنین یعنی کمک های اولیه که در خانه برای یک مریض باید بکنین.
بله بله بله. در قدم اول باید یا کسانی که با تسمم غذایی یا فود پویزنینگ گرفتار یا دچار میشن باید مایات عضویات از آنها باید اعاده شود، یعنی این کسایی که مبتلا میشن یا در صفحه دیهایدریشن میرن یعنی مایات عضویاتشان ضایع میشن و یا باید او آر اس بگیرن یا اورال دیهایدریشن سالت. خود ترکیب او آر اس که هست سدیم پتاسیم کلسیم کلوراید این موجودیت دارد. اگر در مناطق مثلا در جای ما باشیم که وجود دواخانه برای ما نزدیک نباشه یا مثلا مرکزی نزدیک وجود نداشته باشه ما میتونیم پیشتر هم متذکر شدیم که
امید در خانه جوشن
در خانه تور کنیم. بله، 6 قاشق بوره، نیم قاشق نمک در یک لیتر و برای شور میده میشه یک محلولی بسیار خوب و صحی برای مریض ما تهیه میشه.
باز هم فکر میکنم یک دوست دیگه ما روی خط هستن. فضل هادی وردک، قبلا تماسشون قطع شده بود، دوباره تماسشون برقرار شد. بله، سلام علیکم وردک صاحب.
سلام اون تاسو در افغانستان در دوون که ملت اولون بکوم.
سلام خدمت شما هم، بفرمایید.
نو ایمو دکتر صاحب نو غسون ده دی مو ویو ملګر او دا مخصوص پوکه یو مشکل ورته پیدا شو د دې مسمومیت په باره کې بیا مې وایتا یو نو هغه مشکل حل شو خو بیا داسې یو مشکل ورته پیدا شوی هغه کوم ځای چې عملیات شوی واغه شوی غو در پیدا کړی دی اماسی پیدا کړی
ورده صاحب تاسو ملګری چې مسموم شوی و ورسته لږ څه عملیات شوی و نو په تسمم غذایی کې هیڅ کله هغه ناروغ یا مریض په خپل باندې تسمم دې دې سبب نه ګرځي چې هغه د عملیات تر کومې پورې ورسیږي. نو ما مخکې هم ویل چې په لومړی قدم کې چې کله موږ یو ناروغ دلبدی و استفراق و ایصالات و میده مایی دردونه سردرد آدازه دی وجود کسالت لری حقیقت باید هیچ کله قطعی تشخیص موږ ده تسمم غذایی که نگدو. په لومړی قدم کې بعض نور ناروغی هم شته چې هغه ورسخه تشخیص تفریقی شي لکه اپندیسایتس، خپل باندې اندوکراین دیسوردر، پولیمیالایتس، مال ابزرپشند سندروم او بعضی ویروسی او باکتری ناروغی. نو کیدای شي تاسو ملګری اپندیسیت وی نو چې په خلو یعنی په ظاهر باندې دي اراز علائم چې د حقیقت لود له هغه کې د خړو تسمم وینو تاسو ملګری کې دي اپندیسیت واقع شو نو بیرته د مهغه جرا سره مشوره وکي هغه مو ان شاء الله مشکل حل کړي.
باز هم فکر میکنم یک دوست دیگه ماری خط هستن توخی صاحب از زابل بازم پرودوم تماس گرفتن. بله سلام علیکم توخی صاحب.
و علیکم سلام. من انا خورقی دوم زل پار کلی که ما در طول مختصره و که صدا تسموم را پیشتی یا زهری مواد خورد که و خورو از مختصر سری و از مختصر دیده با مختصر ستاسی لشوندی زخ استفاده و که یا شوندی یا لغواز خد مختصر زخ جوریزی نو آیا دا پتیبیلی هاز هم یو حقیقت لری و زای لری که نلری او غار دیول کاسی غار مخوری وازی وازی شلومبای استعمال وی که دی حسل که دی معلومات رای
تو خیسه ډیر مننده د دوام زل لپاره. کله چې موږ او تاسو په کلی او باندو کې یو کس یا یو مور په تسمم غذایی یا د خوړو په تسمم باندې اخته کیږي نو ما مخکې هم ویل چې نه اس کله د شړومبې څخه استفاده مکوي ځکه از شړومبې خپل باندې یو خو یو بخومېدی او د دې ترڅنګ هغه مستې چې په ورچو کېدې شي هغه د څو ورځو پاتې شي وي هغه هم شړومبې جوړ کړی وي نو تاسو داسې خوړو څخه چې هغه خپل ترکیب کې په کم اندازه نشایسته ولري او نرم وي لکه شوله یا اوگرا دم پخت وریجه او دې تر څنګ په کم اندازه تازه مستې او په میوه کې یوازې کېدای شي د کیلي او د مڼو څخه استفاده وکړو که چیرې هغه هم په ولایتو کې په لاسرسی ورته وي او د هغې تر څنګ کوشش وکړئ ناروغ ته وارث لکه مخکې مو هم چې یادونه وکړه د هغې نه په ډېر اندازه استفاده ورته کوئ ما بیا هم در توایم چی که چیرې په وارث په کور کې شتون نه لري، نو کېدای شي چې شپږ قاشق بوره د نیم قاشق مالګې سره په یو لیتر اوبو کې ښه حل کړه بهترین وارث دی، ځکه ناروغ چې د پښو غورځي یا په خپله باندې صحي وضع خرابوي، عمومي وضع خرابوي، هغه په خپله باندې لوزموشن یا د مایاتو ضایاتي، نو تاسو به د هغې مایاتو ډیر کوشش کوئ او د دې تر څنګ به کوشش کوئ چې فایبر لرونکي غذاوې، لبنیات، الکول، کافین، ډېرې غوړې غذاګانې باید ناروغ ته ور نه کړئ. مننه تو خیسب.
راههای پیشګیری چیست میشه که یک توصیه به خانواده ها داشته باشین که چه کارهایی باید بکنن که یا خودشان یا اطفالشان یا اعضای خانوادهشان مصاب به این بیماری نشه؟
خود تمام شنوندگان محترم و بزرگوار که صدای ما را از رادیوی محترم آزادی میشنوند، در قدم اول حفظ صحی مراد کردن حفظ صحی شخصی خودشان است، در قدم دوم شستن دست ها پیش از غذا و بعد از تشناب استفاده کردن یا شستن ترکاری و میوه‌جات و سبزیجات به شکل صحی آن می باشد، پخته کردن مکمل غذا یعنی به شکل کامل غذا و استفاده نکردن از غذاهای سر سرک و کسانی که به ولایت‌های دوردست سفر دارند، در مسیر شهرها باید از غذاهای هتل و رستوران ها استفاده نکنند و پلی از این زمانی که مثلا ما یک کنسروا یا لبنیات را میبینیم که تاریخ از او تیر شده و قطعی های از او غار هستن، هیچگاه از او باید استفاده نکنیم دیگه.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب، سلامت باشین. شنونده های عزیز، برنامه صحت سرمایه زندگی در همین جا به پایان میرسه. از دکتر صاحب جهان سپاس که در برنامه با ما و شنونده ها بودن. بقیه روزتان خوش.
آزادی رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.